سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله ستان اگزایم تاسو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته راغلاست وایم. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار نن په کونړ کې هغه سرحدي سیمې ولیدلې چې په وروستیو کې د پاکستان له لوري په بریدونو راکټي بریدونه پرې شوي دي. نور مسائل هم لرو، د کرونا ویروس د واکسین په اړه باندې به هم تازه جزئیات در سره شریکو. خو تر هر مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه احمد شي بروي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار وایي دښمن د توغندیو د وشتولو لارې د وسلوالو د جګړې سیمه پراخوي. د ترکیې د وان شار په اوبو کې د مړو شویو افغان کډوالو جسدونه سرلننه کابل ته انتقالی شي، او اروپایي ټولنې د کرونا ویروس له امله د رامنځته شویو اقتصادي ستونزو د مخنیوي لپاره په سلګونو میلیارډه ایرو ځانګړې کړې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب د پاکستان پولیس ته نشته، د کونړ سرکانو ولسوالۍ ته ولاړ او پرته لدی چې د پاکستان نوم واخلي ویویل دښمن غواړي چې د توغندیو د وشتو له لارې د وسلوالو د جګړې سیمه پراخه کړي. حمدالله محب نن په سرکانو کې هغه کورونه هم له نشته ولیدل چې د پاکستان د توغندیو د برید له امله وران شوي دي. د هلته وویل
دښمن په دې باندې پوه شي چې مونږ به د خپلې خاورې د یو انچ نه دفاع کوو، او که دوی په دې فکر باندې چې دوی به دلته راکټ راغورځي او بې جوابه به پاتې کېږي، نو دا به یو خوب او خیال وي.
حمدالله محب پرون په ننګرهار کې وو او هلته یې هغو راپورونو ته اشاره وکړه چې ویل کېږي د دور بابا ولسوالۍ په څسوبې سیمه کې پاکستاني لوري دروازه جوړه کړې ده. ښاغلي محب وویل هر څوک چې دروازه جوړه کړي ورانه به شي. له بل پلوه د افغانستان حکومت د پاکستان له لوري د توغندیو د وشتلو له امله د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې عایشې فاروقي نن د ازادي راډیو مشال څنګ ته وویل دا د افغانستان پر خاوره د پاکستان له لوري د توغندیو د وشتو په معلومات نه لري. خو تر دې څو ورځې مخکې د پاکستان سیمه ییز چارواکي اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي وو چې لومړی افغان لوري د پاکستان په خوا توغندي ویشتلې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ترکیې د وان شار په اوبو کې د مړو شویو افغان پناه غوښتونکو جسدونه سر له نن شپې کابل ته لیږدوي. د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ګران هیواد رسنیو ته په استولې پیغام کې په دې اړه وویل
نه بیست افغانانو اشتاد پیزندل سیوینی او پا مجموع که ده نه بندوسو سپرلیو جسدونه تروس پیدا سویدی. ده افغانستان دولت حدسه که ترسو در دوی اشتاد ده کامیر او ده آریانا شرکتونو لطریقه را انتقال کی.
ګران هیواد زیاته کړه چې درې جسده به سهار کابل ته ورسیږي، څلور به بیا سبا ماښام، او لس نور د جمعې په ورځ کابل ته انتقال شي. د جون په 28مه د ترکیې په وان ښار کې په یوې بیړۍ کې دغه افغانان په غیر قانوني ډول له ایران روان شوي وو چې کښتۍ یې ډوبه شوه. د چارواکو په وینا د نورستان د مرکز پارون پر کانتیوا دره د طالبانو برید په شاتم بول شوی دی. د نورستان مرستیال ولی محمد هاشم فیضی نن ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو له مختلفو ولسوالیو خپل وسلوال راغونډ کړي وو او پرون یې غوښتل چې کانتیوا دره ونیسي.
دې خپل خو تلفات نشته لاره نه وګړي د ځونه کړې دي. د عامه خلک د ملي پولیس په کولاتل چې اخیستي دي وګړي تخت کړی دا دغه نه خبر نه یو تلفات لري کنه لري.
د کانتیوا دره سشکل د غوی په میاشت کې افغان ځواکونه ونیوله. د ستراتیژیک سیمه نشته شل کاله د طالبانو په لاس کې و. طالبانو د کانتیوا پر درې د تاسو جګړې پاړه سن دی ویلي. د اروپایي ټولنې مشرانو د کرونا ویروس له امله د رامنځته شویو ستونزو د مخنیوي لپاره د 250 میلیارد یورو مرستو پر بستې موافقه وکړه. د اروپایي ټولنې د شورا مشر چارلس میچل چې د دې غونډې مشري یې کوله نن تر غونډې وروسته رسنیو ته په بروکسل کې وویل
We did it. Europe is strong. Europe is united.
موږ پریکړه وکړه. اروپا پیاوړې ده. اروپا یو موټی ده. د اروپای ټولنې غړو هیوادو د خبرو په څلورم ورځ دا ومنله چې له هغو هیوادو سره به مرسته وکړي چې د کرونا وبا له امله سخت ځپل شوي دي. د اروپای ټولنې د 28 غړو هیوادو مشرانو په بروکسل کې ومنله چې له هغو هیوادو سره به چې د کرونا ویروس له خاطره ځپل شوي دي د پورونه او بلایوسه قرضونو په ډول مرسته وشي. په ورته وخت کې د مشرانو د راتلونکو و کلونو لپاره د اروپایي ټولنې لپاره د 1.1 تریلیون یورو له بودیجې سره موافقه وکړه چې دومره بودیجه د دې ټولنې لپاره تر اوسه ساری نه لري. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مای پامپیو به د بریتانیا له صدر اعظم بوریس جانسن سره نن وګوري. دوی وروسته تر دې سره ګوري چې لندن د چین د مخابراتو له سترې کمپنۍ هواوی سره اړیکې د هانګ کانګ په وړاندې د چین د چلند له امله قطع کړې دي. پامپیو تیر ځل په جنوري میاشت کې څو ورځې وروسته تر دې لندن ته تللی و چې جانسن د واشنګټن له لورې د خبرداري سربیره هواوی شرکت ته اجازه ورکړه چې د بریتانیا له جی پنځه انټرنیټ سیسټم سره مرسته وکړي. خو جانسن تیره اونۍ دا پریکړه بدله کړه او د ګرځند ټلیفونونو چمتو کوونکو ته یې امر وکړ چې د جی پنځه وسایل سر له نوي کاله له چینه وانخلي. د صدر اعظم جانسن تر دې اعلان وروسته پامپیو وویل چې دی پر دې پریکړې خوشحاله دی. یو و سوال چې چاودیدونکي مواد ورسره دي د اوکراین په شمال لویدیځ کې یو بس د لوڅک په ښار کې له سورلیو سره برمته کړی دی. له سیمې څخه له خپرو شویو تصویرونو ښکاري چې د لوڅک ښار ته چیرمه یو بس درېدلی دی او د ډزو نقشې پرې ښکاري، خو تر اوسه د تلفاتو په اړه څه نه دي ویل شوي. د فولند د سیمې د پولیسو ویان اولها بوزلوک وایي وسلوال شاوخوا شل سورلۍ برمته کړي دي او امنیتي ځواکونو سیمې ته رسېدلي دي. پولیسو په ټلیفون له دې یرغمل کوونکي سره خبرې کړي دي، خو تر اوسه هغه د غشتنو پاړه څه نه دی ویلي. پولیسو له خلکو غشتي چې سیمه پریشتي.
خبرونه مولا آزادي رادیو واوریدل. د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار حمد الله محب نن کونړ ته تللی و د هغه سیمو لیدنه وکړل چې هلته د طالبانو له لوري پرې راکټي په بخښنې سره د پاکستان له لوري پرې راکټي وریدونه شوي و. ښاغلی محب وویل
دښمن په دې باندې پوه شي چې مونږ به د خپلې خاورې د یو انچ نه دفاع کوو، او که دوی په دې فکر باندې چې دوی به دلته راکټ راغورځي او بې جوابه به پاتې کېږي، نو دا به یو خوب او خیال وي.
پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا ویلی دی چې د محب د نننیو څرګندونو په اړه باندې معلومات نه لري او وروسته به بیا خپل دریځ څرګند کړي. د همارې چې د افغانستان ولسی جرګې د ملي دسترخوان په نوم د حکومت یو طرحه نن رد کړه.
ولسی جرګې په اکثریت کې رای سره دا شی رد کړو او وویل چې موږ دغه پیسې نه غواړو، چې بیا لکه د کرونا په نامه چې پیسې آی په مایل شوي او دغه بودیجه د ملي دسترخوان په نوم باندې آی په مایل شي.
حکومت د څه باندې 200 میلیون ډالرو په ارزښت باندې دغه بودیجه معرفي کړې و څو بېوزلو ته خوراکي مرستې وویشي. په دغه پروګرام کې به مو د نورستان د لاسي صنایعو یا لرګینو صنایعو په اړه هم تاسو ته راپور خپور کړو. دوه اونیز پروګرامونه هم لرو، هیله ده تر پایه سره پاتې شئ. رازو لمړی مطلب ته، د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار حمد الله محب نن کونړ ته تللی و له هغه سیمو یې لیدنه وکړه چې د پاکستان له لوري پرې راکټې لګېدلې وې. د پاکستان لخوا په راکټي بریدونو کې د کونړ د مرکز او سرکانو ولسوالۍ 8 کسان وژل شوي او 11 نور ټپیان و. حمدالله محب نن په کونړ کې خبرو کې وویل چې پاکستان ته د تاسیساتو د جوړولو اجازه نه ورکوي او هم به راکټي بریدونه بې ځوابه پاتې نه شي. په دې اړه باندې روح الله انوري له کونړه یو راپور رالیږلی.
د افغانستان د امنیت شورا صلاحکار حمدالله محب په سرکانو ولسوالۍ کې خلکو ته په خپلو خبرو کې د پاکستان نوم وانخست، خو ویل چې د دښمن بریدونه به بې ځوابه پاتې نه شي او افغان حکومت د خپلې خاورې او خلکو دفاع ته ژمن دی.
دلته ټول په دې هدف راغلي چې دښمن په دې باندې پوه شي چې مونږ به د خپلې خاورې د یو انچ نه دفاع کوو، او که دوی په دې فکر باندې چې دوی به دلته راکټ راغورځي او بې جوابه به پاتې کېږي، نو دا به یو خوب او خیال وي.
خاغلی محب په خپلو خبرو کې په طالبانو هم نیوکه وکړه چې دښمن ته هم دوی په افغان خاوره د بریدونو او دلته د وړاندې راتګ زمینه برابره کړې ده.
دښمن ته د دې فرصت ورکوي چې موږ
د امنیت شورا سلاکار په طالبانو غږ وکړ چې نور دی د جنگ او جګړو لاس واخلي او د سولې پروسه کې دی داخل شي، څو د افغانستان په چارو کې د دښمنانو د لاسوهنو او په افغان خاوره د بریدونو مخه ونیول شي. د کونړ اوسیدونکي بیا وایي په خاوره او کورونو یې له تیرو شاوخوا لسو کالو د پاکستان پوځ توپچي او د نورو وسلو ډزې کوي، چې د دوی په خبره تر اوسه پکې په لسګونو کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي. دوی وایي له دې وړاندې هم د افغان حکومت لوړپوړو چارواکو کونړ ته سفرونه کړي، دلته یې خلکو سره د پاکستاني بریدونو د بندېدو او یا ورته د ځواب ورکولو ژمنې کړي، خو تر اوسه داسې کوم قدم نه دی پورته شوی چې ورسره پاکستاني ځواکونه له بریدونو او د کونړ په خاوره کې له پرمختګ منع کړي. محمد آصف او قیام الدین وایي
دا تقریبا شاوخوا یوه لسیزه کیږي چې د کونړ په نږدې شپږو ولسوالیو باندې د پاکستاني راکټي بریدونه کیږي. څو کیلومتره دې پلو راغلي دي، مهمې او حاکمې نقطې نیولې دي، زمونږ په افغان امنیتي ځواکونو باندې بره دي، زمونږ ټول ولس ترې لاندې دي. او دغه فرمایشي خبرې چې دوی کوي، له د وړاندې هم ډېر مشران راغلي دي دا خبرې کړي دي، هیڅ تحولات نه دي راغلي، هیڅ بدلون نه دی راغلی.
کلونه کیږي چې د کونړ په خاوره د پاکستاني لوري توغندي راځي، دلته افغانان شهیدان شو، کورونه وران شو. دولت دې د ډیپلوماټیکو لارو چارو د بیندوال قوانینو له مخې د پاکستان سره په دې اړه خبرې وکړي او دغه مسلې ته د یو بنیادي حل پیدا کړي. یوازې دلته پراتګ او دغه پوچو وادو او د افغانان نه غولې او د افغانانو په سترګو کې د خاورې ناچي.
تر اوسه وسلوالو طالبانو او پاکستانی چارواکو د حمدالله محب او نورو افغاني مسؤلینو د تازه سرګندونو په اړه څه نه دی ویلي. خلک وایي د تیرې چهارشنبه په ورځ چې پاکستانی ځواکونو د سرکانو او مروري ولسوالۍ او همداراز مرکز اسدآباد باندې کوم توپونه راویشتلي وو، په هغه کې نږدې شلو ولسي وګړو ته مرګ ژوبله اوختي وه. د نورو یو شمیر ادارو ترڅنګ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دغه بریدونه هم غندلي وو او ویلي وو چې نور به پاکستان د کونړ په خاوره ډزې نه کوي. خو له یادو خبرو یوه ورځ وروسته پاکستان د شلتن په ولسوالۍ د توپونو 9 ګولۍ راوویشتلې.
و مور دل چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار نن کونړ ته تللی و، هغو سیمو نه یې لیدنه وکړه چې هلته د پاکستان لوري پرې راکټي بریدونه شوي وو. تیره چهارشنبه د کونړ په سرکانو او مرکز اسدآباد په څو سیمو کې د پاکستان لوري راکټونه ولګېدل چې پکې 8 کسان مړه او 11 نور ټپیان شول. ښاغلی مهیب ویلي وو چې د پاکستان دغه بریدونه بې ځوابه نه پاتې کوي. په همدې ارتباط مو د آزاد اروپا مشال راډیو له یو مشر خبریال احمد شاه اعظمي سره خبرې کړې دي. دا چې د پاکستان دریځ څه دی، پخواني سیاستونه یې څو، له هغه به واورو.
ما د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له ویان دي عائشه فاروقي سره خبرې وکړلې، نو هغې په دوو ټکو کې همدا جواب راکړي چې هغه په دې باندې په دې اړه معلومات نه لري، یعنی خبره نه ده. چې کله خبره سي یا د حمدالله محب چې دا اوس سفر کړی و کونړ ته په دې اړه چې هغه څه وینا کړې ده، نو دوی دا ویلې چې د هغه وروسته به بیا د خپل د دې چې پیڅله پالیسی سټیټمنټ دی یا غدری چې کوم حکومتي تګلار دغه بیا خبري. خو چې کله بیا ما پښتنه وسو کړل چې نیم سات وروسته زنګ درته وو که یو سات وروسته، نو دې بیا څه جواب را نه کړ، ټلیفون یې بند کړ.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت خو مخکې څو ورځې مخکې ویلي چې موږ رسمن دوی ته خپل اعتراض لیک استولای دی، نو دا څنګه اوس بی خبري ښکاره کوي؟
صحیح خبره تاسو کوي، ځکه چې په پاکستان کې سیاست داسې دی چې ځینې شیان د پوځ په کنټرول کې ډېری، نو ولسی حکومت دومره واک یا اختیار یا په بله معنا دومره زړه نه لري چې پر هغوی باندې خپل بیان ورکړي، تر څو چې د پوځ له خوا څخه یو اعلامیه نه خپره شوي یا اعلامیه نه راغلي. دا بریدونه لکه څنګه چې روحلان وری ویل، دا نوې خبره نه ده، د تیرو لسو کلونو راهیسې دا بریدونه کیږي. حتی د ولسمشر کرزي په دور کې هم دغسې بریدونه کېدل، خو کله چې د خلکو غبرګون ډېر زیات شو او د ولسمشر کرزي څخه هلته خلکو غوښتنه وکړله چې تاسو هم باید ورته اقدام وکړي، نو د دې ځواب هغه وخت دا و چې که چیرې موږ ورته اقدام وکړو د کرښې اغاړې ته هم پښتانه میشتي، نو هلته به پښتانه تاواني سي. نو دا معنا دا ده چې دې خواتم یو پښتون ولسی وګړي تاواني کیږي او خدمه پښتانه ولسی وګړي تاواني سي. نو د دا ویل چې موږ دا نه غواړو، موږ دا غواړو چې دا مسله په سیاست سره یا د حکومت له لارې حل کړو. خو بیا چې کله ولسمشر اشرف غنی په 2014 کال کې راغلی، دا د اوسې بل دوره پیل شوه، همدغه بریدونه دوام لري. د حکومت د خوا څخه
پاکستان سیاست څه دی؟ ولې د دغه سي بریدونو په خاطر غوي څه وایي چې ولې دغه سي بریدونه
پاکستان کثم یعنی نن دوی دا خبره ونه کړه، خو دې وړاندې دوی وخت دا خبره کړې و چې د کرشې هغه اړې ته پاکستانی طالبان میشتي، دوی هلته ډیلري یا دوی مشران هلته میشتي، او له هغه ځایه پر پاکستانی ځواکونو باندې بریدونه کیږي. نو دوی په دې غبرګون کې دغه راکټونه فایر کی، یعنی د دوی مقصد دای چې هلته هغه وسلوال چې د دوی په اصلاح پاکستانی وسلوال هلته میشتي، هغه په نشه کې کوم افغان حکومت دای دا نه من انکار کړی دی چې هلته دغه طالبان میشتي. نو دوی دا وایي چې دوی هغه طالبان په نشه کې، یو کله ناکله داسې پیشي دوی راپور ورکړي د پاکستان د پوځ کوم مرکز چې دی
بله
چې د دوی دوه پوځیان وژل شوي وو یا څو ټپیان سو بریدو په دغه سرحدي سیمو کې د پاکستان د باجور سره چې دغه پوله لګېدلې ده. نو دوی وخت په وخت کله ناکله داسې راپور ورکړي، نو دوی بیا دا ادعا کوي چې موږ په دې ځواب کې دغه سي بریدونه.
مننه کوم. په اخر کې غواړم پوښتنه چې له پکتیکا رانیولې تر نورستان او کونړ پورې ډیورنډ فرضي کرښه چې ده، په دې کې پاکستان د پاکستان لخوا د اغزان تار یا تاسیسات جوړول راپورونه کیږي او ولسی خلک غبرګون ښیي د دې خوا، پاکستان ته څومره مهمه ده چې په دغې سیمو باندې داسې تاسیسات جوړوي؟
د پاکستان یو خود حکومت تاسو د دریز وایم حکومت خدا وایل چې د اخوا څخه وسلوال را اوړي د پاکستان خواته، او سره افغان حکومت بیا دا ویل چې لدی غاړي وسلوال اوړي افغانستان ته هلته بریدونه کوي. نو پاکستان د اشرف غنی ولسمشر اشرف غنی په تیر دوره کې دوی دغه سیمه خردار باندې کار پیل کی چې ډیره برخه رسیدلې ده، تکمیل سوی ده، ډیره لږ کمه برخه پاته ده. نو دوی دا ویل چې دا به د وسلوالو تګ را تګ ممانعت وګرځي دغه تار، او بلخوا ولسی خبرګون دا دی کده کرشي دی غاړي ته پراته دي د پاکستان په خاور کې. دلته هم ولس په دې باندې خوشاله نه دی، هغه نه غواړي چې دغه سیمه خردار دلته ځکه چې دا قبایل دي دی خاتم تګ را تګ کینو، د دې لپاره لار ډیر وژدي چې کله غم یا شادي کې یو بل ته تګ را تګ سره.
احمد شاه زمیو د آزاد اروپا مشال رادیو مشر خبریال دوی د پاکستان د چارواکو د ورستي سرګندونو جزئیات لمک سره شریک کړل. تاسو آزادی رادیو ته غوږی.
راپور زموږ، قضاوت تاسو.
د افغانستان د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقی نن په کابل کې خبری کانفرنس درلود. په دغه کانفرنس کې ښاغلی صدیقی د افغانستان د سولې پر موضوع، د کابینې یا د حکومت په جوړښت او همدارنګه د بېوزلو سره د مرستې لپاره د ملي دسترخوان په نوم د یو اقتصادي پروژې په اړه باندې خبرې کړې دي. د سولې په اړه یې ویلي دي چې د سولې په بهیر کې افغان حکومت او نړیوالې ټولنې خپل مسؤلیتونه ادا کړي، خو طالبان وروسته پاتې دي. دا چې په نورو موضوعګانو باندې څه ویلي او د سولې په موضوع کې جزئیات څه دي، رحمت الله افغان دغه کانفرنس ته ورغلی او همدا شېبه د ټلیفون په کرښه را سره خبرې کوي او جزئیات به راکړي. مهرباني.
څنګه چې تاسو ته ازادي راډیو اوریدونکو ته لکه مخکې چې تاییدونه وکړه چې د سیاسي په خپل اوونیزه غونډه کې په درې څلورو موضوعګانو باندې خبرې وکړې. لومړی وویل چې د سولې په پروسه کې هغه مسؤلیتونه چې د افغانستان حکومت همدارنګه نړیوالې ټولنې ته ورګرځېدل، هغه تر یو حده پورې بشپړ کړي دي. همدارنګه مسؤلیت طالبانو ته وګرځي، طالبان باید هم خپل مسؤلیتونه ادا کړي. چې د سیاسي وویل چې په دې برخه کې ملي اجماع موجوده ده، او رئیس جمهور له د سولې د ملي مسالې له شورا سره مسلسل غونډې لري. همدارنګه د کابینې په اړه وویل چې کابینې کوم لیست چې د جمهور ریاست ته د عبدالله لخوا سپارل شوی ده د وزیرانو په معیار برابر نه ده، او په دې اړه باندې د عبدالله ولسمشر غني تر منځ غونډې روانې دي. همدارنګه صدیق صدیقی وویل چې د میرز فخان په نامه هغه پروژه چې د حکومت لوري وړاندې شوی او نن د افغانستان د ولسي جرګې لخوا رد شوله، یو ځل بیا یې په افغانستان په ولسي جرګې باندې غږ وکړ چې دغه ملي دسترخوان دوی سره باید همکاري وکړي تر څو پورې ولس له دغو همکاریو نه برخمن شي. صدیق صدیقی په خپل مطبوعاتي غونډه کې زیاتره موضوعګانې په سولې باندې راڅرخېدلې، او د سولې په اړه یې وویل چې طالبان لا هم د افغانستان د حکومت او نړیوالې ټولنې لپاره یو ترهګریزه ډله ده او خپل مسؤلیتونه نه ادا کوي. صدیق صدیقی په دې اړه وویل
د سولې پروسې دوه بخش لري، هغه یو د افغان حکومت دولت او نړیوال دی، او بلې خواته د طالبانو ډله ده. موږ ټول خپل مسؤلیتونه ادا کړي دي، خو هغه خواته طالبان شاته پاتې دي. نو مهمه خبره دا ده چې طالبان دې هم خپل تعهدات خلکو ته وښيي.
د اداره یمو تسپارل سي دي جمهور له خوا ځینې صلاحیتونه د خبریالانو پوښتنې ځواب کړي ول چې دغه د رئیس جمهور د کارونو د کنیرلو همدارنګ د کارونو د ستونزې
بلې مننه
د سفر د منظم کېدو
بلې ډیرو موضوعګانو ته دوی اشاره کړي دي. مننه چې راپور مراک بیا وروسته له تاسو سره بیا هم تماس نیسو او د راپور په لبه یو اوریدونکو تاسو د ازادي رادیو خبری پروګرام اورئ.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د افغانستان ولسی جرګې نن د حکومت هغه طرح چې د ملي دسترخوان په نوم و او هدف یې له بېوزلو افغانانو سره مرستې وي، په خاصه توګه باندې د خوراکي بستو د ویش په برخه کې هغه طرح رد کړې ده. د ولسی جرګې لومړی مرستیال محمد میرزا کټوازی ویلی دی چې د ولسی جرګې غړیو په دې اړه د حکومت څخه وضاحت غوښته او حکومتي چارواکي د دوی غونډې ته نه ورغلي. نو ولسی جرګې د دې لپاره چې د تیر په څیر د خبره د کرونا ویروس او نورو مسایلو په لپاره ځانګړې شوې پیسې د خبره لکه څنګه چې ضایع شوې دا د دغو پیسو د ضایع کېدو مخنیوی کړی او دغه طرح رد کړې ده. له کټوازی سره زموږ همکار خان محمد سیند مرکه کړي.
نن موږ په کولاده غونډه لرله او د ولسی جرګې اخیری ورځ د کار دسي صابستاني تعطیلاتو ته ځو. د وزیر د مالیې مو راغوښتی و خپلې غونډې ته. بنان وزیر د مالیې رانغی او موین د مالی و ادارې زدران صاحب تشریف راوړی و. دا 234 میلیونه ډالر نه دي، 246 میلیونه ډالر د ملي دسترخوان په نوم باندې حکومت غواړي چې د خلکو سره مختلفو برخو کې خصوصا خوراکي برخو کې کومک وکړي. اما د دې تعداد نن چې موږ خبر شو له 246 میلیونه چې 6.5 میلیونه نور هم اضافه شوی دی، یعنی تقریبا 280 میلیونه د 6.5 میلیونه یې حکومت ترانسپورټ او د دوو برخو لپاره کړی و. نو ولسی جرګې په اکثریت کې رای سره دا شی رد کړو او وویل چې موږ دغه پیسې نه غواړو چې بیا لکه د کرونا په نامه چې پیسې آی په مایل شوې او دغه بودیجه د ملي دسترخوان په نوم باندې آی په مایل شي. نو بنان حکومت ته مصوبه دا اوس امضا کوم او لګمې
کټوازی صاحب کوم بل بدیل ورته لري چې دغه بودیجه په هغه ځایونو کې ولګول شي.
ولی نه موږ د لکه څنګه د زراعت په برخه کې د سرکونو په برخه کې د بندونو په برخه کې مکتبونه پوهنتونونه او ډېرې نور دغه څه دي چې موږ کولای شو چې دا پیسې هلته په دغه سې یو زیربنایي پروژو باندې مصرف شي چې تر څو یې په سلونو کاله د افغانستان خلکو ته خیر ورسیږي. او دا پیسې که په دې نامو باندې د ملي دسترخوان په نوم باندې اخیستل کېږي او بالاخره دا پیسې به لکه د کرونا پیسې چې آی په مایل شوې دا به هم هغه شی په مایل.
جناب کټوازی صاحب، د افغانستان خلک خو هم جنګونو ځپلي، کرونا هم ځپلي، مهاجرتونو هم ځپلي، مرستو ته ضرورت لري.
موږ د ولس له غوښتنو سره پریکړه کړې ده. د افغانستان ولس غیرتي ولس ده. په تاریخ کې دا ثابته کړې ده چې موږ په خپلو مټو باندې ځان ساتلی شو. د ولس غوښتنه له ولسي جرګې نه دغه وه چې دغه پیسې فقط په دې نامو باندې راخیستل کېږي، یو څه اندازه به یې خلکو ته رسول کېږي او نورې پیسې به په سمه لار نه لګول کېږي. خلکو د غوښتنې مطابق موږ نن ځکه دا فیصله وکړه چې دغه پیسې دي په زیربنایي پروژو باندې مصرف.
کټوازی صاحب، تاسو ته معلومه ده په هیواد کې خو کار هم نشته او خلک هم مجبور دي، وږي دي، کومه بله لاره شته چې د سره مرسته وشي؟
موږ نورې بدیلې لارې لرو. له حکومت سره کار پې کوو. موږ غواړو چې د خپل ولس سره واقعا هم فقر اوج ته رسېدلی ده. حکومت خو هغه د خپل اعلان وکړو چې 90% په وطن کې فقر ده. دا د دې بدبخته حکومت له لاسه چې دی یوه نه کولای شوای چې 15 کاله وحدت ملي حکومت صحیح دوه سری حکومت و مخکې ویوړل چې بیا اوس یې حکومت اعلان شوی ده. په 30 میلیونه 30 میلیونه انسانانو کې دوی 25 نفره وزیران نشي پیدا کولای. حکومت زموږ ډیر ناچاره ده. زه تاسو ته اطمینان درکوم چې دغه پیسې تاسو هدف داده چې یعنی ولس غریب ته باید یو څه ورکړل شي. نو موږ خو د ولس له ادرس نه خبرې کوو. موږ یې دا پیسې دې په داسې زیربنایي پروژو مصرف شي چې ولس یې سل کاله ګټه واخلي. اما دغه پیسې که اوس په دې نامه راخیستل کېږي $250 میلیونه حکومت اعلان کړی و عمومی اجنډا مدا شو
او رد شو.
رد شو.
تشکر.
مانن.
د ولسی جرګې د لومړي مرستیال میرزا محمد کټوازی خبرې مو واورېدې. آزادی رادیو ته غوږیستو سم ورزو نورستان ته له نورستانه د آزادی رادیو خبریال روح الله انوری د لرګینو لاسي صنایعو په اړه باندې یو تفصیلی راپور را لیکلی چې تاسو یې اوریدو ته راوړم.
دوویش کلن نعمت الله څټکی او څولې په لاس په لرګي کې د کندنکاری په وسیله د افغانستان ملي نښان یعنی لوګو جوړوي. شاوخوا په دیوالونو یې په ټک وهل شویو میخونو ډیر نور جوړ شوي دا شان نښانونه ځوړندي او د کارخونې په ځمکه بیا ګلکاري شوي میزونه چوکۍ او نور وسایل پراته دي. نعمت الله وایي غواړي له نیکونو او پلرونو ورته پاتې دغه هنر ژوندی وساتي.
دلته مونږ داسې دی دا لوګو د افغانستان لوګو دلته مونږ لوګو جوړو میوادانی جوړیږي داسې مائده مائده کارونه مونږ دلته کوو. دا یو لوګو یو هفته کې جوړیږي دا 15,000 افغانۍ. دا زمونږ کوم کسب چې دی دا زمونږ د پوخانه دا زمونږ د میراث غونې دا پاتې شوی دی. دا زمونږ خپل نیکونو یو دغه و دا کسب دی ځکه غواړم چې دغه کار به مختلف
د ترکاڼۍ یا نجارۍ په دغه کارخونه کې نعمت الله سره نور للسو زیات کسان کار کوي. څوک په ماشینونو لرګي رکوي څوک په همدې ماشینونو لوړې ژورې هواروي او څوک هم جوړو شوو وسایلو ته رنگ ورکوي. د صوبت خان په لاس کې د رنگ مالی برس دی او جوړو شویو میزونو او چوکیو ته رنگ او پالش ورکوي.
بس دا پالش مالش کوو دی لرګو مخکې هم دا پالش کار کوو نو مخکې کله کابل کې مو وغیره مخکې پاکستان کې مو په دا قسم مې زده کړه پاکستان کې ده. تقریبا نو کار په دې مقدار باندې کوو چې څومره مونږ کولای شو یو بیډم کوو یو نیمه موګو دوه موګو دومره مقدار کې کار کار پوری فرض ہے یار تقریبا 500 روپے گٹو یار الحمد للہ بس کی پی گزارا پہ کہو گے گزارا ہو پلس ظلم نکی گی.
دل تا چوک دار کی دن کو لرگیو پ بور او گردنو سپیرری او چوک ہم پ رنگ رنگ رنگونو لڑل شوی خو هر سړی په خپل کار بوخته او هڅه یې دا ده چې په خپل کور کلی کې خپلو بچو ته حلاله روزي وګټي. د دوی په خبره سلګونه کاله کېږي چې په نورستان کې ترکاڼان یا نجاران په خپلو هنرمندو ګوتو په لرګیو کې کندنکاری سره ښکلي انځورونه نقشې او ګلان کاږي. د ریشههای تاریخي و فرهنګي نورستان د کتاب لیکوال سمی ولا تازه هم د خپل کتاب په 203 مخکې لیکلي چې په یاد ولایت کې د کندنکاری کسب له 9 هجري پیړۍ وړاندې هم دود درلود خو دغه ترکاڼان شکایت کوي چې بازار نه لري ځکه نورو ولایتونو ته د دې سیزونو په انتقال بندیز لګېدلی دی. د نورستان ولایت سیمه ای چارواکي هم مني چې په یاد ولایت کې له لرګیو جوړو شیانو ته له نورستان نه کونړ او جلال آباد ته په وړلو د ولسمشر لخوا بندیز لګېدلی او هیڅ چاته اجازه نشته چې له لرګیو جوړ شوي توکي بل ځای ته یوسي چې له امله یې د یادې برخې صنعتکاران ستونزې ګالي. د نورستان مرستیال والي محمد هاشم فیضي د دوشنبې په ورځ ازادي راديو ته وویل
موږ نورستانيان نه کاغات نه خصوصي سټوري ک دولتي ټول له مشکل سره مخامخ یو مدل ته چوکيان دبل بيټونا او الماري ځین نور مسائل جوړو کچيري موږ دائم قناه پیدا کو چې دې ولایت نه د مسائل انتقال کو د احتمال لري چې د نورستان باندې داسي نه تنه حاصل دي شرقي زون په ساته بلکې د افغانستان په ساته احتمال لري چې دا ماتراسي او انکشاف وکړي
د خاغلي فیزي خبرې ته په اشاره سره ک دا بندیز د نورستاني ترکانانو او کندنکارانو لکار لری شو نو ممکن نعمت الله په خپل کارخونه کې کارګران ډیر او د اونۍ یو نه څو د لرګیو لوګوګانې یا نشانونه جوړ کړي او په دې سره ښایي د رنګمال صوبت خان ماش هم لوړ شي خو ویره دا ده چې د دې بندیز لرې کېدل نورو هیوادونو ته د نورستان د لرګیو د قاچاق لپاره زمینه برابره نه کړي
ازادي راډیو ته غوښتل نورستان د لاسي صنایعو لرګیو په ارتباط مو مفصل راپور واورید. وخت په افغانستان کې د مازیګر څلورې نیمې بجې دي. احمد شیبر د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب نن د پاکستان پولې ته نږدې د کونړ سرکاڼو ولسوالۍ ته ولاړ او پرته له دې چې د پاکستان نوم واخلي ویې ویل دښمن غواړي چې د توغندیو د ویشتو له لارې د وسلوالو د جګړې سیمه پراخه کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ترکیې د وان ښار په اوبو کې د مړه شویو افغان پناه غوښتونکو جسدونه سر له نن شپې کابل ته لیږدوي. د چارواکو په وینا د نورستان د مرکز پارون پر کانتی واده د طالبانو برید په شاتم بول شوی دی. د اروپای ټولنې مشرانو د کرونا ویروس له امله د رامنځته شویو ستونزو د مخنیوي لپاره د 250 میلیارد یورو مرستو پر بستې موافقه وکړه. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو به د بریتانیا له سفیر اعظم بوریس جانسن سره نن وګوري. او یو وسلوال چې چاودیدونکي مواد ورسره دي د اوکران په شمال لویدیځ کې یو بس د لوسک په ښار کې له سورلیو سره پرمته کړی دی.
کولای شئ د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. اوس د پروګرام دویم نیمایي پیلو. لومړی یو راپور د کرونا ویروس د واکسینو په اړه باندې او بیا دوه اونیز پروګرامونه هم لرو. اونیز پروګرامونه مو نیمه نړۍ د ښځو پروګرام او بیا د ګوړې اچار تفریح خپرونه. راپور به دا وی چې د هغو 15 شرکتونو استازي به چې د کرونا ویروس پر ضد واکسین جوړوي د امریکا د کانګرس یوې کمیټې ته د خپلو تحقیقاتو په اړه معلومات ورکوي. دا خبر نن د جولای په 18 شنبه رویټرز اژانس خبر کړی دی. جزئیات له فرشتي جلال زی اورو.
د امریکا متحده ایالاتو تر اوسه میلیاردونه ډالر د واکسین د تولید لپاره لګولي او یو شمېر کمپنیو ته یې مالی مرسته کړې ترڅو د واکسین د جوړولو کار چټک شي. د 15 امریکایي کمپنیو استازي په د کانګرس کمیټې ته نن په دې اړه معلومات ورکوي چې که واکسین له روسي پړاو هم ووزي د څومره تولید لپاره تیار دي او د واکسین د ویش په هیر به څرنګه ترسره کیږي. روغتیایي څارونکي په دې باور دي چې په بشپړ ډول د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره یو یا څو واکسینونو ته اړتیا ده. کورونا ویروس په انسانانو کې د کووید 19 ناروغي پیدا کوي چې وژونکې ده. د دې ناروغي له کبله په ټوله نړۍ کې تر 6000 زیات کسان مړ شوي. په نړۍ کې نږدې 4.6 میلیونه وګړي په کورونا ویروس تر اوسه اخته شوي دي. د روغتیا د نړیوال سازمان د بیړنیو پروګرامونو مشر مایکل راین پرون په جنیوا کې خبري غونډې ته وویل
It is good news. I mean, effectively we have 23 COVID-19 candidate vaccines.
دا وایي چې دا یو ډیر ښه خبر دی. تر اوسه پورې په موثر ډول د کورونا ویروس لپاره 23 واکسینونه کاندید شوې دي.